په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه پر ریپورټونو سربیره دوه اونیز پروګرامونه ژوند په شیبو کې او تاندې څانګې هم لرو، خو په سر کې اسدالله لودین ته غوږ دو چې د نړۍ او افغانستان خبرونه دراوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، افغان ولسمشر حامد کرزی د خصوصي امنیتي کمپنۍ د ضرب الاجل نیټه تمدید کړه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې 21 مشکوک کسان نیول شوي دي. او د پاکستان پوځ وایي چې امریکا په پاکستان کې د شمسي اډه تخلیه کړه. د خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر حامد کرزی د خصوصي امنیتي کمپنۍ د فعالیت د بندولو لپاره وروستۍ نیټه چې د راتلونکي 2012 کال د مارچ میاشت ټاکل شوې وه، د 2013 کال سپتمبر ته وغځوله. کرزی په کابل کې له اداري فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې دا ونه ویل چې ولې یې په هیواد کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د فعالیت موده چې د تل پرې انتقاد کړی و تمدید کړه. خو دومره یې وویل چې د امنیتي خصوصي کمپنیو د څارنې له ادارې سره یې په دې موافقه کړې چې دغه امنیتي کمپنۍ د 2013 کال تر سپتمبر پورې خپل کار ته دوام ورکړي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی په دې اړه وویل چې په 2013 کال کې به ټولې خصوصي امنیتي کمپنۍ تړل کیږي او چارې به افغان پولیس ترسره کوي. کرزی دغه راز وویل چې امنیتي خصوصي کمپنۍ دولت کمزوري کړی، ځکه ډیر کارونه دوی ترسره کوي چې عامه سکتور باید دغه خدمتونه ترسره کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې 21 مشکوک کسان نیول شوي دي. له دغه وزارت په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي چې دغه کسان په تیرو 24 ساعتونو کې د ګډو عملیاتو پر مهال په کونړ، ننګرهار، زابل او غزنی ولایتونو کې نیول شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د عملیاتو پر مهال د ملي اردو ځواکونو زیات اندازه وسلې او مهمات هم نیولې دي. د فواید عامه وزارت نن په پروان ولایت کې د درون بار د کنټرول او مخنیوي لپاره نوي وسایل نصبوي. د دغه وزارت مرستیال احمد شاه وحید ازادي رادیو ته وویل چې دغه وسایل په نصبولو سره به د لوی لارو دورانېدو مخه ونیول شي. ښاغلي وحید زیاته کړه چې د لوی لارو دورانېدو یوازینی لامل درون بار دی او دوی د مخنیوي لپاره په ځینو برخو کې تل نصب کړي او نور به هم ډیر ژر نصب کړي. د کونړ په مرکز اسداباد کې نن د سخر د اوبو یو نوی سیستم پرانستل شو. د کونړ والی سید فیض الله واحدی ازادي رادیو ته وویل چې د دې سیستم په مرسته به د اسداباد دکانداران او اوسیدونکي د نلونو له لارې پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. واحدی زیاته کړه چې په دغه سیستم 1500 افغانۍ لګښت راغلی چې د ښاروالۍ او د سره صلیب نړیوال ادارې لخوا ورکول شوی دی. دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د پاکستان پوځ وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو د هغه ضرب الاجل له مخې چې دوه اونۍ مخکې اسلام آباد امریکا ته د ناټو د هوایي برید په وړاندې ورکړی و، پرون هوایي اډه تخلیه کړه. د شمسي اډه چې په بلوچستان کې پرته ده، ویل کېږي د امریکا د استخباراتو ادارې سي آی اي ورڅخه د پاکستان پر قبایلي سیمو کې د طالبانو او القاعده په وړاندې پر حملو کې کار اخیست. د افغانستان پولیسو ته نږدې د پاکستان پر پوځي پوستو د نومبر د میاشتې له حملې وروسته چې څلور پوځیان پکې ووژل شول، اسلام آباد دغه راز په خپله خاوره کې په افغانستان کې ډېره امریکایي او ناټو ځواکونو ته د اکمالاتو رسولو لارې هم تړلې دي. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی پرون وویل دغه لارې به څو اونۍ نورې هم بندې وي. ګیلانی د بی بی سی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دای تر اوسه په دې باور دی چې دغه حمله قصدي وه او لمخ کې پلان شوی وه، وویل دای ظاهرا همداسې فکر کوي. ناټو د دغه حمله له عمله بخښنه غوښتې او متحده ایالاتو هم د وژل شویو کسانو مړینه تراژیدي بللې ده. د عراق صدر اعظم نوري المالکي پرون په داسې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو ته وخوځېد چې له دې هېواده په بشپړه توګه د امریکایي ځواکونو وتلو ته له یوې میاشتې کمه موده پاتې ده. المالکي به په دغه دوه ورځني سفر کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره پر مختلفو مسایلو خبرې وکړي. د عراق د صدر اعظم د رسنیو د برخې سلاکار علي موسوي وویل دغه سفر به د بغداد او واشنگتن په اړیکو کې یو نوی باب پرانیزي. په عین حال کې د عراق د ملي امنیت سلاکار د فرانسې خبری اژانس ته وویل چې ناټو پریکړه کړې چې په عراق کې د امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرام چې د روان کال د دسمبر په 1 پای ته رسیږي تمدید نه کړي، ځکه بغداد له جرمونو د دوی د عسکرو معافیت نه تضمینوي. خو په بروکسل کې د ناټو یو چارواکي د خپل نوم د نه ښودلو په شرط دغه خبره رد کړه او وی ویل چې ناټو د عراق د امنیتي ځواکونو د روزنې د ماموریت په اړه تر اوسه کومه پریکړه نه ده کړې. یو امریکایي لوړ رتبه چارواکی وایي چې د بمونو د شندولو یوې امریکایي او لیبیایي متخصصې ډلې په لیبیا کې د منپادس په نامه ځمکې ته ځمکې نه هوا ته شاوخوا 5000 توغندي چې د معمر القذافي د رژیم په دوران کې زیرمه شوي وو له کاره غورځولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي او پوځي چارو مرستیال اندرو شاپیرو په لیبیا کې خبریالانو ته وویل چې په زرګونو نور دغه توغندي د ناټو د هوایي بریدونو په نتیجه کې له منځه وړل شوي دي.
One of our most serious concerns is the threat posed by man pads.
د یو یو زموږ تر ټولو جدي اندېښنه د منپادس توغندیو د خطرونو په اړه ده او هغه بل قوا ګواښ دی چې دغه توغندي ترانسپورتي ملکی الوتکو ته پیښولی شي. قذافی د روان کال د فبروري له میاشتې مخکې چې د هغه د رژیم پر ضد پاسون نو پیل شوی شاوخوا 40000 توغندي چې له اوګې توغول کیږي زیرمه کړی وو. ښاغلی شاپیرو وویل چې د امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه د دغه وسلو د خوندي کولو پر هڅو $6 میلیون لګولي او په پام کې لري چې په بشپړه توګه د دغه وسلو د ګواښ د مخنیوي لپاره تر $40 میلیون پورې نور هم ولګوي. او د راپورونو لمخې پرون په سوریه کې په شخړو کې لږ تر لږه 10 تنه ووژل شول. دا په داسې حال کې ده چې فعالانو په هیواد کې عمومي اعتصاب رابللی وو. په بریتانیا کې میشته د سوریه د بشري حقونو څارونکي ډلې خبر ورکړی چې ډیر کسان په هومس او هما ښارونو کې وژل شوي دي. دغه راز اردن پولې ته نږدې د سوریه له پوځ څخه د جلا شویو پوځیانو او د سوریه د امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د بشري حقونو د سر ډلې ویلي چې د سوریې په جنوبي درعا ولایت کې خلکو دغه عمومي اعتصاب چې د اپوزیسیون د فعالانو لخوا رابلل شوی وو مراعت کړی دی. دغه راز فعالانو ویلي چې د دمشق په ځینو برخو کې هم زده کوونکي او د ملکي ادارو کارکوونکي په خپلو کورونو کې پاتې شوي وو. ملګرو ملتونو ویلي چې د بشار الاسد رژیم پر ضد په راولاړ شوي 9 میاشتنی پاڅون کې له 4000 څخه زیات کسان وژل شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مو له ازادې راډیو اوریدل د دې خبرونه په پاتې برخه کې د ریپورتونو او مطالب لرو. د امریکا د ځنګلو ځواکونو یو قومندان ویلي دی چې په افغانستان کې د شپې لخوا په ځینو ځایونو کې عملیات ضروري دي او د هغه ترسانو د نیول لپاره مؤثر تمامیږي چې د خلکو په کورونو کې ځانونه پټي. په دې اړه په ریپورت سربیره به هم په روانه خپرونه کې دا واورئ چې په بلوچستان ایالت کې یو وار بیا د ناټو په تمشو ټانکرو باندې برید شوی دی. ویل کیږي چې 8 د تیلو ټانکرونه سوځېدلي دي. د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د ملګرو ملتونو د هغه ریپورت په جزئیاتو مو هم خبرو چې وایي د افغانستان د حکومت یو شمېر مخالف وسلوال په خپلو لیکو کې ماشوم وسلوال لري. همدارنګه په شمال ولایتونو کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه یو مرکه هم درته اورو. که وخت ځین نور ریپورټونه به هم ولرو. د خپرونې په دوهم نیم ساعت کې ژوند په شیبو کې او تاندې څانګې پروګرامونه لرو. له موږ سره اوسئ. دا د ازادي راډیو دا دوستانو د امریکا د ځنګړو ځواکونو یو قومندان چې په هغه عملیاتو کې هم برخه لرله چې د پاکستان کې د اسامه بن لادن د وژلو لپاره ترسره شول وایي چې د افغانستان په ځینو ځایونو کې د شپې لخوا عملیات ضروري دي او د هغه ترورستانو په نیولو او ځپلو تمامیږي چې د په وینا د خلکو په کورونو او د استوګنې سیمو ته نږدې ځانونه پټي. په دې اړه نور تفصیل له نوریاس نوري څخه واورو.
افغان ولسمشر حامد کرزی د شپې لخوا د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو پر عملیاتو په کراتو انتقاد کړی او هم ویل کیږي چې دغه مسله د دې سبب شوی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله همکارۍ او د تړون لاسلیک کېدل شاته وغورځیږي. د امریکا د پوځ د خاصو عملیاتو مشر ادمیرال ویلیام مکریون په افغانستان کې د شپې لخوا د عملیاتو ترڅنګ دغه راز له هغه پروګرام څخه دفاع وکړه چې امریکایي ځواکونه د دې هیواد په لرې پرتو سیمو کې محلي پولیسو ته روزنه ورکوي. یو شمیر افغانانو اندېښنه څرګنده کړې چې په دې سره به بیا په هیواد کې وسلوالې ډلې رامنځته شي او ورسره به د پخوا په څیر شخړې زیاتې شي. ادمیرال مک ریون چې په دې اړه یې خبریالانو ته څرګندونې کولې وویل متحده ایالات هم د شپې لخوا د عملیاتو په اړه د افغانانو اندېښنې درکوي او همدا علت دی چې په دې وروستیو کې افغان ځواکونو ته اجازه ورکړې چې د شپې لخوا د عملیاتو مشري وکړي. خو هغه په دې ټینګار وکړ چې دغه عملیات د هغو سخت دریځو وسلوالو د پیدا کولو لپاره چې ځانونه د خلکو په کورونو یا د اوسېدو ځایونو ته نږدې پټوي ډېر مهم دي او تر اوسه ښې لاسته راوړنې لرلې دي. هغه ویل په تیر یو کال کې 2800 دا ډول عملیات ترسره شوي چې 50 په سلو کې امریکایي کومندو ځواکونو یو ډز هم نه دی کړی او په دغسې عملیاتو کې ملکي تلفات هم له 1% کم وو. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس په وینا تیره میاشت په کابل کې په دودیزه لویه جرګه کې که څه هم له امریکا سره د افغانستان د ستراتیژیک تړون په اړه د بهرنیو ځواکونو لخوا د شپې د عملیاتو د پای ته رسېدو او پر ځای د افغان ځواکونو لخوا د دا ډول عملیاتو د پرمخ بیولو غوښتنه وشوه، خو یو دلیل چې د کابل او واشنګټن ترمنځ د ستراتیژیک تړون لاسلیک کول شاته غورځولي هغه همدا د شپې لخوا د عملیاتو پر سر د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ اختلافات دي. دغه ستراتیژیک سند له مخې به چې د افغان چارواکو په وینا پرې خبرې روانې دي، زرګونه امریکایي سرتیري له 2014 میلادي کال وروسته هم چې بهرني ځواکونه له افغانستان نوزي په دې هیواد کې پاتې شي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
بیګاش په یو ځل بیا د بلوچستان په ډاډار سیمه کې نامعلومه وسلوالو په افغانستان کې میشتو ناټو ځواکونو ته پر اکمالاتي کاروان برید کړی او له تیلو ډکه ټانکرونه یې سوځولي. تفصیل له کوټې څخه د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میخیل په رپورټ کې اورو.
بیګاش په بیا د کوټه ښار جنوب لور ته د بولان سیمه په ډاډر نومې ځای کې نامعلومه وسلوالو پر هغو ټانکرونو برید وکړ چې په افغانستان کې د میشتو ناټو ځواکونو لپاره له تیلو ډک بیرته د کراچۍ پر خوا روان وو. پولیس وایي دغه ټانکرونه د طالب په نامه یو هوټل ته نږدې ولاړو او پر موټر سایکلونو سپاره وسلوال راغلي چې شمېر یې تر لسو زیات شي. د تیلو پر ټانکرونو یې ډزې کړي چې وایي په نتیجه کې نه ټانکرونو سوځېدلي او د یوې لارۍ یو ډرایور یې هم وژلی دی. وسلوال تر برید وروسته د پیښې له ځایه تښتېدلی دی. د ډاډر سیمې یو حکومتي چارواکی پرویز احمد د دې پیښې په اړه وایي دا ټانکرونه له کوټې څخه بیرته د کراچۍ پر لور روان وو چې ماخوستن د 2 بجو په شاوخوا کې وسلوالو برید پر وکړ. تقریبا 9 ټانکرونو ته تاوان رسېدلی دی چې له هغوی څخه 2 په بشپړه توګه سوځېدلي دي او 2 نورو ته برسېرن تاوان رسېدلی دی. تیل ځینې توی سوي دي خو سوځېدلي نه دي او یو لارۍ چلوونکی هم وژل سوی دی چې د سوات اوسېدونکی دی. د دې برید مسولیت د الحمزه بریګیډ په نامه یوې ډلې پر غاړه اخیستی دی چې په لومړي ځل یې نوم په رسنیو کې راڅرګند سو. د جعفر په نامه یو کس چې ځان د دې ډلې ویاند بولي رسنیو ته ویلي چې په ډاډر سیمه کې د ناټو پر اکمالاتي لاروی برید د دوی کسانو کړی او هدایه کړی چې 12 ټانکرونه یې سوځولي دي. همدارنګه د جمعې په شپه په کوټه کې هم د سپینزر په نامه ټرمینال کې پر ولاړو ټانکرونو او کانټینر لاروی د برید مسولیت منلی دی او ادعا کوي چې په هغه کې 45 ټانکر او کانټینر لاروی سوځولي دي. د الحمزه بریګیډ نومې ډلې ویاند ویلي چې دغه بریدونه یې له پاکستاني پوځیانو سره د ملاتړ په توګه کړي دي او په راتلونکي کې به هم دا ډول بریدونو ته دوام ورکړي. همدارنګه چمن ته نږدې له کله عبدالله سیمې څخه هم داسې خبرونه ورکول کېږي چې نامعلومو وسلوالو 4 ټانکرونه د وسلو په زور له ځانه سره بیولي دي چې ویل کېږي په هره یوه کې 6000 لیټر تیل موجود وو. د وروستیو معلوماتو له مخې یوازې یو ټانکر وسلوالو د حبیبزی په سیمه کې موندلی چې وایي تیل ځنې ایستل شوي دي، سره له دې چې د پاکستان مرکزي حکومت پر خپل هغه پریکړه ولاړ دی چې د نومبر پر 16 نیټه په مومند کې پر خپل یو پوځي پوسټه باندې د ناټو تر برید وروسته د احتجاج په توګه د تورخم او چمن پولې د بهرنیو ځواکونو لپاره پر اکمالاتي کاروانونو وتړلې. خو دوی ورځې وړاندې د بلوچستان اعلی وزیر نواب اسلم رئیسانی له خپل جانبه یو خبر پاڼه خپره کړه چې د بلوچستان له ټولو سیمو څخه د ناټو اکمالاتي کاروانونو ته بیرته د کراچۍ پر لور د ستنېدو امر کړی و. د بلوچستان اعلی وزیر ویلو چې په ولسي ځایونو کې د دغو لاروی تم ځایونه د ولسي خلکو ژوند له خطر سره مخامخ ولای سي. بارکوال میخیل، ازادي راډیو، کوټه.
و موریدل چې په بلوچستان ایالت کې تیر شپه بیا نامعلومه وسلوالو د ناټو د اکمالاتي کاروانونو څخه اته د تیلو ټانکرونه سوځولي دي. زموږ غږ ازادي راډیو ناوړی. ملګری ملتونه وایي که څه هم افغان حکومت د امنیتي ځواکونو له لیکو څخه د ماشومانو د ایستلو لپاره موثر اقدامات کړي، خو وسلوال مخالفین لا هم په روانو جګړو کې له ماشومانو کار اخلي. د جګړې په لیکو کې د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د اندېښنې نور جزئیات د جمیلې ظریف په رپورټ کې اورو.
ملګرو ملتونو یو ځل بیا د جګړې په لیکو کې د ماشومانو په موجودیت اندېښنه څرګنده کړه او له ښکېل وړخونو څخه یې غوښتنه وکړه چې دغه ستونزه پای ته ورسوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یا یونیسف استازي پیټر کرولی د شنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې دوی په افغانستان کې د ماشوم جنګیالیو موضوع په جدي توګه تعقیبوي. پیټر کرولی وایي که څه هم افغان دولت له دوی سره خپله کړې ژمنه عملي کړې، خو وایي چې د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې لا هم له ماشومانو نه کار اخلي.
Among the anti-government elements we
مون پدې په هیغو او داسې رپورټونه هم شته چې د دولت وسلوال مخالفین ماشومان په بیلابېلو برخو کې کاروي. زه پدې باور لرم چې دا ډول کارونه د جنگ په خلاف دي. د دولت یو شمیر وسلوال مخالفینو بیا دغه کار ډیر رواج کړی دی.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم په جنگونو کې د ماشومانو کارول یو جدي ستونزه وبلله. د دې کمیسیون د ساحوي څانګې مشر شمس الله احمدزي که څه هم په دې برخه کې د دولت اقدامات رغنده وبلل، خو ویل چې د دولت پلوه اربکۍ یا عملي شي ځواکونو په لیکو کې لا هم ماشومان موجود دي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې غوښتنې سره د وزارت او د کورنیو چارو وزارت سره په تماس کې په دې غوښتنې باندې مشخص وړاندیز وکړ. اوس په اردو کې نه یو نفر هم نه لوي چې هغه د اټیوس نه رسن کني او په پولیس کې د اربکۍ کې شته. اربکۍ کې د امکانات استعمال شته چې د خاص او ماشومان شتون ولري، ولې په پولیس کې تر څو چې د دې سم تعداد څخه یو بل چې دوی اصلا جذبېدو نه دوی لري چې په اربکۍ کې شته اوسم شته.
د رپورټونو لمخې د افغانستان د کورنۍ جنگونو پر مهال بیلابېلو ډلو د خپل لیکو د پیوړی کولو لپاره ماشومان استخدامول چې ډیر کله به دوی د جنسي تیریو ښکار کېدل. د ملګرو ملتونو په وینا د افغان دولت وسلوال مخالفین هم په جګړو او په تیره بیا په ځنوژونکو حملو کې ماشومان کاروي، خو وسلوالو مخالفینو بیا دا ادعا ویرت کړې دي. که څه هم ځینې داسې ادارې شته چې د ماشومانو د حقونو ملاتړ کوي، خو بیا هم په افغانستان کې ډیری وخت له ماشومانو نه په ناوړه کارونو کې کار اخیستل کېږي.
د ماشومو وسلوالو په اړه مو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې اندېښنه واورېدله چې ویلې که څه هم افغان حکومت په خپلو امنیتي ځواکونو کې د ماشومانو مخه نیولې، خو مخالفین لا هم له ماشومانو د وسلوالو په توګه کار اخلي. اخوا په شمال ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د تیر کال په پرتله پر ماشومانو جنسي تیری درې برابره زیات شوی او په یو کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 270 پیښې ورسره ثبت شوي دي. د دې ادارې له مشر سید محمد سامی څخه سمیع الله غوښتون د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په شمال کې د بشر له حقونو د سرغړونو د زیاتېدو علت څه دی؟
هر څومره چې امنیت به خراب شي هغوم را داده د سطح نقص حقوق بشر لوړ کېږي. متاسفانه شمالي په ولایت کې تر دوه کاله مخکې تر اوسه دا وضعیت په ځین ولسوالیو کې نشته. دا آمار د خشونت او آمار د نقص حقوق بشر لوړ کوي. سش کال هم په تور د مثال تاسو ته وایم چې خشونت د ښځو په مقابل کې پر اوس کال موږ 103 موارد درلوده، سش کال 270 موارد پورته لرو. دا شی چې دا وضعیت چندان خلکو منل ور نه دي او مشتهم. همدغه سه یو بل مورد تاسو ته اشاره کوم، دا جنسي تیری په اطفال باندې په کوچنیانو باندې پروس کال څلور مورد او سش کال دا 12 مورد، دا درې چنده لوړ شوې دي. په دې خاطر چې امنیت نشته، بیکاری دي، بیوزګاری دي و بسخاستی دي، قانون دي، دا مورد متاسفانه موجود دي. دا سطح نقض حقوق بشری لوړ کړي.
سمې سو کوم پیښه زیاتره دي او ټولنه د پر د چې بشر حقوقو څخه دفاع کوي ځنګړي تورې تاسو پر دندې
موارد ډېر دي، خو یو امنیت په اول سر چې امنیت بنې دا مشکلات شته. بل فساد اداري دي، رشوت متاسفانه تاسو ته معلومه ده چې په هر اداره چې تاسو لاړ شي هلته مشکلات شته. یو سروې چې بعضي ارګانونو او د هغوی نه جملې نه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درلوده 2-3 کال مخکې، هغه په اوله مرحله کې په 2018 کال کې هغه وښودل چې 95% د افغانستان خلک د دې نه چې خپل مشکلات دولت ته پیش کی بیر لري. په 2018 کال کې دا تقریبا د اویانه پورته شو. هاویا فساد د مملکت خلک چې دی وډارشي چې لارشي اداري او امنیتی او قضایی او عدلی ادارې ته په دې خاطر چې ولارشي الله تخپل مشکل بووي د مشکل سره مخامخ کیږي، دا خو یو فاجعه بیر دند ختم ولر.
سمې سم ازن خصند از شکایت کو چې په باز د بشري حقوقو سرغړونه کوي زیاتره دولتي چارواکي دل کې مثلا په سرپل کې مو غوري و په کارمن شوی روسي کې په خوځ باندې جنسي تیرای دلته ځنه ځکه چې غصب شي بعض ولایتونو کې بده کې زیاتره دولتي کسان خکیل دي په دې اړه تاسو داس نیادونو اجازه سدي او په دې اړه سره پرونه وکړي او پرم څه نتیجه ورکړي د کنه
هغه وخت چې موږ د نقض حقوق بشری نه تعریف کوو نقض حقوق بشری څه دي هغه موارد چې یو سړی د هغه د خپل د صلاحيت د سوء استفاده در سره کوي هغه نقض حقوق بشری دي
د شمال په ولایتونو کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر سید محمد سامي و چې ویلي په دې ولایتونو کې د تیر کال په مقایسه پر ماشومانو د جنسي تیری پیخي درې برابر زیاتی شوې دي. اوس به هم کابل ته لاړ شو، حمید مومن ته به غوږ شو او له هغه به د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه واورو.
په کابل کې خبردونکو رسپانو نن خپل اکثره مطالب د اداري فساد ستونزې او په دې اړه د افغان مشرانو څرګندونو ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت عدالتو رسپانې په افغانستان کې د اداري فساد د ستونزې په اړه د ولسمشر کرزي څرګندونه راخستې. د رسپانې په وینا ولسمشر کرزي د فساد په وړاندې د روانې مبارزې د ناکامۍ یو اساسي علت د قانون ناپلي کېدل او د کورنیو بهرنیو زورواکو او مجرمینو معافیت بولي. روسپانه لیکي چې ښاغلي کرزي په هیواد کې د موجوده اداري فساد او بل لامل ته هم اشاره وکړه او هغه دا چې افغان دولتي مامورین پر راتلونکي باور نه لري. روسپانه په خپل سر لیکنه کې بیا کسه هم د افغان چارواکو دا دریځ تایید کړی چې د فساد زیاته برخه نړیوال اړخ لري، خو په ورته وخت کې دا پوښتنه هم کړې چې افغان دولت ولې په خپله اداره کې د فساد مخنیوی نه کوي. د ورسپانه په وینا افغان حکومت ولې یو په فساد لړل کس پریک دی چې تر لندن، واشنگتن او یا پاریس پورې ولاړ شي. روسپانه لیکي چې د فساد پر ضد مبارزه د سو بیلابیلو ادارو او ستراتیژیو پر رامنځته کولو سره پرمخ نه شتله، بلکې پکار ده چې په دې برخه کې یو پریکنده دریځ خپل کړی شي. خدمتګار عدالت روسپانه بیا د فساد په اړه د افغان حکومتي چارواکو په څرګندونو انتقاد کړی او لیکلی چې دوی باید د قانون له پلي کولو شکایت ونه کړي، بلکې دوی مکلف دي چې قانون پلی کړي. روسپانه دا قضاوت هم ناسم بلل چې د فساد اصلي اړخ بهرنی دی، ځکه روسپانه لیکي چې په افغانانو د کورنۍ اړخ زیانونه د بهرني هغې په پرتله په لک حوزلې زیات محسوس دي. روسپانه لیکي تر هغو چې د افغان مشرانو مصلحتونه او کمزوري مدیریت پای ته ونه رسیږي، په هیواد کې د فساد مخنیوی ناشونی دی. ملي باور نه دلته روسپانه هم په خپل سرلیکنه کې تر ډیره د فساد پر ضد د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې د افغان مشرانو په څرګندونو بحث کړی. د روسپانه په وینا په دې څرګندونو کې تر ډیره افغان مشرانو د فساد په اړخونو خبرې وکړې او ځینې تورونه یې ولګول چې د روسپانه په وینا کوم درد نه دوا کوي. روسپانه سپارښتنه کړې چې د دا ډول څرګندونو پر ځای ښه دا ده چې د فساد د له منځه وړلو لپاره په عملي اقداماتو فکر وشي. هیواد دولت روسپانه هم په خپله سرلیکنه کې په دې ټینګار کړی چې باید په افغانستان کې د فساد رامنځته کوونکي لاملونه له منځه ولاړ شي. روسپانه لیکي چې افغان ولسمشر او د فساد پر ضد د مبارزې د ادارې مشر په خپلو خبرو کې د فساد ځینو مهمو اړخونو ته اشاره وکړه چې باید ورته جدي پاملرنه وشي او له منځه یوړل شي. روسپانه لیکي چې په هیواد کې د فساد پر ضد د یوې بریالۍ مبارزې لپاره پکار ده چې د معافیت دود له منځه ولاړ شي او د قانون پلي کولو ته امکانات برابر شي.
د اتصالاتو د شرکت ګډونکوونکي کولای شي د ازادي راډیو بیلابیل خبرونه د خپلو موبایلونو له لارې واوري. که چیرې تاسو د اتصالاتو ګډونکوونکي یاست، له تاسو واتنې شمیرې سره اړیکه ټینګه کړئ او په دې ډول د ازادي راډیو تازه خبرونه، راپورونه، ځانګړي سپورتي او نورې تفریحي خبرونه غوره کړئ او د موبایل له لارې واوري.
تاسو زموږه غلا ازادي راډیو ناوړي د هلمند ولایت څخه پر رسول رپورټونو کې ویل شوی دی چې د غلطه موده وروسته د اصول له بهیر سره څو تنه مخالف وسله والی یو ځای شوي. په اړه نور حال زموږ همکار راکړي.
وروسته له څو میاشتو په هلمند کې د اصول له پروسه سره یو ډله وسله وال طالبان یو ځای شول. دوی خپل وسلې دولت ته ورکړې او ژمنه وکړه چې نور د افغان دولت په وړاندې جنگ نه کوي. دا په هلمند کې د هیواد د اصول د عالی شورا د مشر استاد برهان الدین ربانی تر وجل کېدو وروسته لومړی وسله وال ډله چې دولت او اصول ته سلا پرمځکې جوړه. د سولې د پروسیسر دغه څلور طالبان د خپل کمانډان سره یو ځای د هلمند په ناوی ورسوالۍ کې یو ځای سوي دي. دوی وايي په جنگ کې ګټه نه و او هر یو د دوی 15 کاله د افغان دولت او بهرنیو ځواکونو په وړاندې جنگي دي.
نصردار احمد ګټه نه مشکې دوله اتس ګټه
څلور وخت کې جنگ وکړ
تقریبا 15 کاله ان شاء الله. نور دا غنه دا ورته وایي چې راسي باندې خو نه پیدا مونږ د مشکې په دوه وخت خپل د سولې بهیر سره یو ځای سي ورور خپل په ژوند پوسی. نو خدای سره ته ستاسو په دنوتو پاره غلې دي جهاد معنا په درو شوزه پرز دي. نو چې شو ده نه کې نه ری بهي چې وکي لکه هغه زغله زغله ولایس نماسمه خون په برهان راخ کوي
په دغه پرې شو خیر نو پکشي کې زغاسولو نندل تشبا کرد نندل تشبا کرد والا از غاسول خیر نو پکشه برم پریاشو برم دادی سر تماس وینی وی
اوام دسی چه دالات تو مکدل دی بول جهاد پار دی بانا یا جهاد که وی ووز خونو انداغ دیش اسلام سر بیزتی نکیری و شی نستنو مدور توایی تسی رای در مور حالات وی وینی دی بان طول رای در سولی تا در سولی بحیر دیر سم بحیر دی داخل مور سر دیر شواز لسی یاد
در هلمند والی طول وسلوال و طالبان تداوت ورکر چراسی او در سولی لبحیر سر یوزایسی محمد گلاب منگل وویل دغه څلور تنه هغه کسان دي چې غواړي په رسمي ډول د سولې له بهیر سره یوځای شي خو د منگل په خبره زرګونه نور وسلوال مخالفینو یې پرته له کوم امتیاز نه خپلې وسلې پر مځکه ایښري او نه غواړي چې د افغانستان د دولت په وړاندې جنګ وکړي دا چې ولې هغه ونه ویل
اوس په هلمند کې په زرګونو مخالفین پرونی مخالفین نن په خپل کور او کلی کې خپل سولې ژوند لګیا دي بیل دي چې دوی راشي په رسمي ډول سره اعلان وکړي او دوی د پر مراسم ونیول شي او یا دوی له دولت نه کومه توقع ولري دوی په خپل خوخه په عادي ډول سره په خپل کورونو کې خپل عادي ژوند پیل کړی دی چې دغه سه د سولې سره دی ځای کې دونکو هلمندوالو یا مخالف وسلوالو هلمندي ورونو تعداد زیات دی حتی زرګونو کسانو ته رسیږي
خدای غ خبرې دي چې وسلوالو طالبانو رد کړی دي د طالبانو وایان کار یوسف احمدی وای طالبان له دولت سره سول نه کوي او د سولې له پروسې سره یو ځای کېدونکو کسان دوی ملګری نه دي کار یوسف احمدی د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په هلمند کې یو طالب هم وسله د سولې پروسې ته نه ورکوي ځکه هغه ول کچیر زرګونو کسانو له جنگ لا سره خسته وي نو امنیت به ټینګ شوی وای او کله په کله به د بهرنیو ځواکونو هډو ته اړتیا نه وای ورانی تر دې هم د هلمند په سنگین او مرکز لرکرګه کې تر شلو عزت وسلوال طالبان د سولې سره یو ځای سوي دي خو هغه محل هم کار یوسف احمدی د کار غندلې و او د سولې له بهیر سره د خپل ملګر د ځای کې دوه خبره رد کړې و
زموږ غلازاده رادیو ناوړي دوستانو په د پکتیا ولایت په مرکز د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې پر ګڼ شمېر راستنو شو او بې ځای شوو کډوالو کورنیو باندې د خوراکي موادو د بیړنیو مرستو د ویش لړۍ پیل شوې په دې اړه نور حال له سیمې د امیر بهیر په رپورټ کې واورو
د دې ولایت د کډوالو چارو د ادارې مشر عبدالغفار وایي دغه مرستندوی خوراکي مواد چې وریجې اوړه غوړي او چای پکې شامل دي د دوست هیواد ترکیې لخوا چمتو شوي دي د زیاته کړه د پلان سره سم به دغه مرستندوی خوراکي مواد هغو بېوزله او مرستو ته اړو کورنیو ته ورکړل شي چې لا د مخه د ټاکل شوي پلاوي لخوا یې سروې شوي او مستحق پیژندل شوي دي د ده په وینا هر مستحق کورنۍ ته به یوه بوری اوړه وریجې په کیلو غوړي او نیم کیلو چای ورکول کیږي بلخوا هغه کورنۍ چې خوراکي مواد څه کړی دي لدې مرستو څخه راځي او خوشاله ښکاری خو دوی وایي په پکتیکا کې د کډوالو شمیر ته په پام سره شی مرستې بسنه نه کوي دوی له مرکزي دولت څخه د لا زیاتو مرستو غوښتنه نه کوي په دې لړ کې د میرزا محمد په نوم یو کډوال د نورو په استازیتوب ازادي راډیو ته داسې وویل
خپل دولت ماجرینو د ریاست باز نورو ارګانونو شغله مو سره همدردي او همکاري کوي او نشه کومکونه راسره کوي موږ شکرګزار یو کاګر دا شی ډېر کم دم خو موږ لپاره ډېر کفایت کوي
د پکتیکا د کډوالو چارو د ادارې د مسؤلینو د معلوماتو له مخې پر روان کال کې په سلګونه کډوال کورنۍ لګونډي هیواد پاکستان او په زرګونه نوري د زینو نه امن ولسوالیو څخه مرکز شرنې ته راغلي او په مختلفو سیمو کې ځای پر ځای شوې دي چې ډېرې د دوی په وینا د محل د اقتصادي ژوندانه لګونو ستونزو سره لاسوګري واندې بلخوا د پکتیکا والی محب الله صمیم هم د رستنه شویو او بې ځایه شویو کډوالو کورنۍ ستونزې او مشکلات پر ځای بولي دی له مرکزي دولت څخه غوښتنه کوي که د واورو تر پریوتو د مخه د دې ولایت له بېوزله کډوالو کورنیو سره د تودو کالیو خوراکي موادو او خایمو بیړنۍ مرستې ونه شي شونده چې یو شمېر په وچ ډاک پرته کډوال په تیره بیا ښځې او ماشومان به خپل ژوند د لاسه ورکړي
دغه مرستې کفایت نه کوي زموږ غوښتنه به له مرکزي دولت نه له اړوند محترمو وزارتونو نه او یا له نورو ډونرو ادارو نه دا وي چې دوی پکتیکا ته ځانګړې پاملرنه وکړي
په پکتیکا کې پر څلور سوه بېوزله کورنیو باندې د خوراکي موادو د بیړنۍ مرستې په داسې حال کې ویشل کیږي چې اخوا د چارواکو په وینا په دې ولایت کې په زرګونه کډوالې کورنۍ چې لګړو اقتصادي ستونزو سره مخ دي د مرکزی دولت او نړیوالو مرستندوی ټولنو د بیړنۍ مرستو په انتظار شپې سبا کوي
ازادي رادیو ته وقفه نیسي فایټ اگینست القاعده
and our efforts in afghanistan now the role has changed al qaeda has gone down and taliban
is
holding
power for some support and we are not
jahan is gone the rule boy and
Федеральной службе безопасности и особенно властям региона.
او ترطول محكي زان ده افغانستان سيمي او ده نري لحالاتو خبر كري.
په شبرغان کې د افغان غاز د تصدی چارواکي وایي چې د غازو د تصفیه چارې پیل کړې دي. سمولا غوښتنې په اړه رپورت راکړي.
په شبرغان کې د افغان غاز د تصدی د ریاست مشر ډیپلوم انجینر سالم احمد پزلی وایي چې د تیر کال را په دغه د مزار شریف د سر برېښنا د اټې د غاز د اکمالولو په خاطر یې د غازي څاګانو د بیا رغونې کار پیل کړی دی چې د یتیم تاق، خواجه ګردک او د جرقدوغ له دغه درې غازي څاګانو څخه له څلوېښت کاله را په دېخوا تر یوه وخته هم پخواني اتحاد شوروي ته د غاز د صادرېدو تر څنګ د شبرغان ښار، اخچي ولسوالۍ، د مزار شریف ښار یو شمېر سیمې او په دوامداره توګه د مزار شریف د سر برېښنا د اټې د اړتیا وړ غاز له همدغه غازي څاګانو څخه استفاده کیږي. چوس یک گاز کم او بلند شوی دی.
این خودش یک چای تفاوساتی
دا دی. شیرین گاز یو تفاوساتی سا دی او دی مزار شریف دی سر برخنا دی پابریکی دی ارتیاوار گاز بخاطر مونگو قارو چی پی استخراجی چای بدل کلو او دی برمکاره کار ادامه حال 2600 متر تر رسیدلی دی او تر 2140 متر دی چای دی برمکاره کار پر مخورل کی. چوس ور تنجدی شوی او یو ورز ورست بایی دی برمکاره کار خلاص شی. نمولی زیاده که کم پخانی اصنا چی لا موږ سره موجوده د غصا 2 میلیون متر مکعب غاز لري.
و موریدل چې په شبرغان کې د غاز د افغان غازو د تصدی چارواکي وایي چې د غازو د تصفیه چارې پیل کړې دي. اوس هم پام وکړي اسد الله لودین تا چې د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سره کې دروري.
افغان ولسمشر حامد کرزی د خصوصي امنیتي کمپنۍ د فعالیت د بندولو لپاره وروستۍ نیټه چې د راتلونکي 2012 کال د مارچ میاشت ټاکل شوې وه د 2013 کال سپتمبر ته وغځوله. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې یو ویس مشکوک کسان نیولې دي. د فواید عامې وزارت نن په پروان ولایت کې د درون بار د کنټرول او مخنیوي لپاره نوي وسایل نصبوي. د پاکستان پوځ وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو د هغه ضرب العجل له مخې چې دوه اونۍ مخکې اسلام آباد امریکا ته د ناټو د هوایی برید په وړاندې ورکړی و پرون هوایی اډه تخلیه کړه. د عراق صدر اعظم نوري المالکي پرون په داسې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو ته وخوځېد چې له دې هېواده په بشپړه توګه د امریکایي ځواکونو وتلو ته له یوې میاشتې کمه موده پاتې ده. یو امریکایي لوړ رتبه چارواکی وایي چې د بمونو د شنډولو یوې امریکایي او لیبیایي متخصصې ډلې په لیبیا کې د منفادس په نامه ځمکې نه هوا ته شاوخوا 15,000 توغندي چې د معمر القذافي د رژیم په دوران کې زیرمه شوي وو له کاره غورځولي. او د راپورونو له مخې پرون په سوریه کې په شخړو کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې فعالانو په هیواد کې عمومي اعتصاب رابللی وو.
دوستانو دا او خبرونه خبری مطالب پام دې ځای پای ته رسو. ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې تاند څنګه اوریدل شي.
ژوند په شیبو کې
جوڑون کئی ومان نیازائی
عزت من آوریدون کو سلامونه می ومنی. د نن خبرونه مو د اجانو د سوغاتونو توفو او د حج د فریضې د جنو دودونو په اړه ده. و به ورو چې پخوا کوم دودونه روازو اوس کوم پالل کیږي او د شریعت له نظره دا دودونه څنګه دي.
حجی سراول لاس ملاویږي بلاس خپلیږي او مبارکي د حج ورکول کیږي بغلکشو سره کیږي او مخې خپلیږي.
دا مطلب به زه ومان او انیسا درته وړاندې کړو.
عزت منو اوریدونکو
حج د اسلام پنځم رکن دی. هر مسلمان چې مالی توان ولري په ژوند کې باید یو ځل دا فریضه ادا کړي. د اسلامي علماو په قول حاجی د حج د لګښت ترڅنګ باید د سفر توخه وسیله هم ولري او له دغو مصرفو پرته پر حاجیانو نور لګښت لکه خیراتونه، سوغاتونه او تحفې چې نن سبا رواج دي نشته. په پیل کې به په همدې اړه د یو حاجی خبرې واورو چې حاجیان اوس څه مصرف کوي، څه تحفې راوړي او پخوا کوم دودونه پالل کېدل.
ایمان مجید صاحب اول حق د ساکو د کلی کابل ولایت اوسیدن کوم صاحب خو خو خدا دې مونږ سپینګری ما بابا خپل د شچتله ولده جن نو لغه چې بجدا توپی راوړل هغه به یو خرما ورکول او سړی ته یو جوړ تسبه او لګه زمزم به ورکول هغه زمزم هم صفا نه ول هغه وخت صاحبون به بیسانکای تله هشت دا چې و درګه بابا دې مونږ په کلی کې په وطن کې په شاشکوري کابل کې ته راځي چې ورسو دی جی هغه وګورو به ته بچ راغی د شه براغی کوټه به راغی ناس به نه به کوم موټر و نه به ګول پوشونه کبه سوبند نه مساواتو دشه ووز خدای شي رواج دچ ده ووز خو چې موټر را نیوړي مو چاره نه لري ووز دا شي غریب خلک دي بیچاره مسكين خلک دي چې هغه د اچ پیسې لري دغه سوز اوغات پیسې نه لري چالي پیسې نه لري وزن نه زما ده ته خلک بستانکی جا نماز ورکړل بستانکی ګوتې د کلاو راوړي بستانکی لونګي ورکړي بستانکی ورور پټوان ورکړي بستانکی جوړه جوړه خالی ورکړي زه نسم کولای راوړای نه لم پیسې نه لم نه جي دا شي رواج ګرځېدل ده.
له ښاغلي بهاول حق څخه به دا هم واورو چې حاجیان سوغاتونه او تحفې له عربستان نه راوړي که په وطن کې اخلي.
نه بعضې خلک یې له غجې راوړي بعضې خلک یې له دجې راوړي. ما خپله یو سل یو نیم سل جوړې هلته په بیت الله شریف ووکلې په زمزم مې ومینځلې داسې بعضې دوستانو ته مې راوړلې او بعضې خلک یې بیا له دجې نه اخلي له غجې راوړی نه شي وزن یې بار ډېرېږي نه شي پوره کولی.
آجی چې وطن ته راخبر کشي د نور ګڼو مراسمو تر څنګ د دوی د سپرلی موټر هم په ګلانو ښایسته شوی وي. عمان د کابل عیدګاه جومات ته ورغلی. هلته یې دوه تنه چې خپلو حاجیانو ته انتظار کوو پوښتلي. مرکې په ګډه اورو.
ځان به راوپېژنې؟
شراغا د پروان ولایت د شینوارو د ولسوالۍ د هیر درې شوراب د کلي یم. دلته عیدګاه ته راغلی یم. زما پلار تلی دی حج ته. نو د ده په راتګ امدګي مې نیولې ده چې دی راسې. نن ما دوهمه ورځ ده.
دلته چېرته اوسئ؟
عیدګاه څنګ کې هوټل کې اوسېږو.
څو کسه نور دي درسه؟
دوه کسه نور راسره دي. د موټر مو پوش کړی دی. دلته عیدګاه ته ورته راغلی. زمونږ کې یو دود رواج دی چې وایي چې د دې حجي که حج قبول سوی د دې په خاطر زما دا مشکل حل کې امام ورسئ.
معمولا دا حجی لاس خلیږي، سترګې خلیږي، تندی خلیږي.
حجی سراول لاس ملاویږي، بې لاس خلیږي او مبارکي د حج ورکول کېږي. بغلکشو سره کې ګیره او مخې خلیږي. د دغې حالات نه وروسته تر پنځو لسو پورې دا منګم دا رواج دی. دا خیراتونه خلک راځي.
څه شی دا خیراتونه؟ څه شی
خیرات کې مقصد؟ وریځې وي، غوایي حلالوي، میوې وي.
مهرباني نوم به دې راته ووایه.
نوم یې محمد صابر.
د کوم ځای اوسېدونکی؟
کاپیسا ولایت د نجره ولسوالۍ.
دا راته ووایه چې دا ستاسو خواته د حاجیان چې راځي دا پخوا رواجونه څنګه وو، اوس رواجونه څنګه دي، څه تغیرات راغلي؟
یار صاحب، تغیرات خو دومره نه دي راغلي. اوس هم خیرات هم کېږي، غوایي حلالېږي پکې. پخوا هم دغه شی و، خو داسې نه، داسې زیات نه وو.
ته څه وخت راغلی دلته کابل؟
زما دوه شپې شللې.
خو دا شپې دې چیرې وې؟
هوټل کې.
څو کسه راغلی یاست؟
یو پنځه شپږ نفره یاست.
دا چې بیا حاجي هلته ورسېږي بیا څه دودونه یي؟ التم خلک ورته راځي.
التم د شه پسلګونو خل راجمع کیږي، تبریکی ور کوي، ستړي مشي ور کوي، مخه ته راوځي، پجرایي کوي.
مهرباني نوم به دې راته ووایه.
اسم مې امین ده، د کابل ښار اوسېدونکی یم.
دلته څه کوې؟
دلته حاجي صاحب راځي د کعبې شریفې نه هغوی ته ولاړ. یولس بجې کېدای شي میدان هغوی نه راځي. موټر هم ګلپوش کړی.
دا رواجونه پخوا هم وو چې دا موټر هم بې ګلپوشول که نه؟
دا خو د پخوا نه هم ده، ځکه نه استقبال ده د حاجي صاحبان پخوا نه وو. ده
فیصل تنکی زلمی دی. دی له یوې میاشتې راهیسې د عیدګاه جومات څنګ ته د حاجیانو موټر ګلپوشوي. نوموړی وایي کار مې ښه جوړ دی. و به ورو چې فیصل یو موټر په څو افغانۍ ګلپوشوي.
ګلپوش مې کړ دونیم سوه،
ګلپوشوي دوه نیم سوه، پنځه سوه او شپږ سوه. دا یوه میاشت کېږي چې دلته بوخت یم. په دې سیمه کې شل کسه نور هم همدا کار کوي.
تاسو د آزادۍ رادیو خپرونې په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com.
د پکتیا اوسیدونکی محمد یونس د کابل په ښار کې مسلې یا جاینمازونه خرڅوي. دی وایي چې د پخوا په پرتله اوس د پکتیا لور ته د حاجیانو مصارف یو په درې دي. له ده به دا هم واورو چې حاجیان کوم ډول جاینمازونه ورنه وړي او نرخونه یې څنګه دي.
د اوس او د پخوا د اجانو فرق دومره ډیر ده چې مقصد اوس خلکو ته دا یواج تقریبا یو په درې باندې تمامېږي. که رواج نه پالي خو یاتي بیا اج نسي کولای، او که رواج پالي نو تاواني. مقصد پخوا به دا رواج اوسي د زابې زمزم راوړی و کجوره راوړه خلکو ته به یې ورکړو، هغه به خلکو توپم ګڼله او خلک به خوشحاله مو ورباندې. او اوس همدا جای نمازونه دي، زمزم اوبه دي، تسپې دي، ګانشې دي، سځي هم خیرات کوي، سراځي بیا خامې غوښې م ورکوه، خیراتونه کوي خلکو ته. بله ورځ ماته خپله سړی راغی چې وروره نن دوه هفتې اوس دې ما جانو څراغلې دي، خلک نه تمامېږي. دغه دا فکر اوس دا خلک ماته جاینمازو ته راځي، اجي صاحب ته نه راځي. موږ جاینمازونه له پاکستان نه راو. تقریبا داسې وبوله چې تر اته قسمه جاینمازو پورې شته چې هغه له سلو یو خاطر درې سوه افغانۍ، درې نیم سوه افغانۍ پورې فرق کوي قیمت. مقصد اکثره خلک اوسط یې وړي، یو سلاتیا دانې په کم حساب باندې یو سړی وړي، خولۍ مړي، ګانچې مړي، وړو هلکانو ته ورکوي.
د کابل ښار ځینې دوکانداران او کاروباریان وایي چې اجان د ښار له دوکانونو ځینې توکي اخلي. په همدې اړه د څو تنو خبرې اورو.
مومینی ماته پر قربان د ډاک برام خېلو ولسوالی سیاګر دی. افزم دغه تلبیق کول کین دغه رانجه خرڅومه دا د خواګر رانجه مشته تر خره سترګو دوا مشتری بیا ته به مکتلو شپ چې اجان زی اجان دې زن رانجه بری حالته دغه نه رانجه بری دغه ته په دغه وی بول دغه نه رانجه ته په کورو خلکو تقسیمې.
زمانم چې زلمای دی
او تاسو څه کاروبار کوئ؟
زمونږ کار د اترو دی. ایسبان اترو په توپه کې راوړي او هغه اترو نوړي چې ډیر نرم دی پیسې لري، لکه مشک راوړي په نامه د شباب دی، هغه اترو نوړي یعنی خاتون نوړي دی. وړي خو بعضي بعضي خلک ستاسو موږ نه ماخلي.
زمانم نعمت الله اسمتی دی یو تن د کابل د کتاب فروشانو غړی. موږ د پرخصي جامع سره کتابخانې لرو. موږ مختلفه نوع کتابونه لرو. خلک چې دي نو بعضي د جاینمازونه، بعضي د سمالونو دا شیان توفي ورکوي، خو ځینې خلک دي چې راځي هغه موږ نه قران کریمونه د همدی جن خپل وطن نه دی کوي موږ راوړو. نو دوی چې دی کوي مثلا قران کریم خلکو ته توفي ورکړي. یو کس هو مراغه ایمانه 200 جلد قران کریمونه واخیسته، ویل چې دا جاینماز ورکړي، د سمال د شیان ورکړي، نو دوی بیرته خرڅي. نو دا قران کریمونه چې دوی تلاوت کوي او ثواب د شان زیات رسېږي نسبتا دی هغه شیانو.
نو غلام نبی دکاندار سرای هاشمی مارکیټ.
نو می غلام نبی دی هاشمی مارکیټ دکاندار یم. تسبیح خرڅوم. نن سبا د تسبو فروشات تیر دي. مختصبه له چین څخه راوړو. مختلف ډولونه لري، د ډبرو، خیخو، صدفي او د زیتونو. تر ټولو ګران بیا د صدفو دي، یو درجن په زر افغانۍ خرڅوم. د خیخو ارزانه دي، 50 افغانۍ. د زیتونو په سل یو نیم سل پیدا کیږي. اجان ټولی تسبیح له مخ څخه وړي، له سعودي نه شراوړای دي. ګران ورته تمامېږي. ز په ورځ کې تر 200 درجنو پوری تسبیح خرڅوم.
خانشیرین
نه مسواک سودا میکنم.
خانشیرین یم، مسواک خرڅوم. حاجیان چې وطن تراشی لما مسواکو نوړي. لما سره درې ډوله مسواکو نشته، د څلور افغانیو، د پنځو او اوو افغانیو.
تاسو د حاجیانو د لګښتونو په اړه مرکې او خبرې واوریدي. دینی عالم ډاکټر محمد ایاز نیازی براته وایي چې د حاجیانو لخوا سوغاتونه، خیراتونه او نور لګښتونه د شریعت له نظره څنګه دي؟ اجل کومي توفي خپل دوستانو ته ورکولای شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا حج دا ادا کولو لپاره یا د فرضیت لپاره شرط دا چې سړی توان ولري، لکه څنګه چې په قران پاک الله تعالی فرمایي من استطاع الیه سبیلا. څوک چې حج ته سبیل په دې کې ذکر شوی دی، یو چې هغه پښتو کې معنا لاره ده، لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل د دې سبیل تفسیر او معنا کوي چې د دینه مراد ازاد او راحله. سات یعنی توشه، تلاری توشه، او خرچه خرچی، او راحله هغه مرکب چې دغه وستی باندې هغه وخت یو خان وو او اسونه وو او نن سبا تیاری دي، موټر دي. څوک چې دغه توان ولري هغه باندې حج لازمي. پات شو چې کوم متاسفانه خرافات او کوم مشکلات چې زموږ ساسو په افغاني ټولنه کې پیدا شوې دي، که څنګه چې تاسو پوهیږئ چې یو سره چې وغواړي چې حج ته لاړ شي، اول باید چې خلکو ته خیرات او مطلب داده شي ډوډۍ ورکړي، او پدې کې یو قسم متاسفانه نامشروع سیالي ده. وایي چې خیر چې شي نوي زمکه خرڅ کو اپ خلکو باندې ډوړې خورم، تر څو پولیس خلک وایي چې دا سره ډېر همتي سره دغه خپل ګناه ده. او بل خبره دا ده چې دغه زمونږ حاجیان چې کله التزی هدي د پاره چې خلکو ته توفي او تحایف واخلي، متاسفانه دا جمع سره د مونز نه پاتې کیږي، او خلک حرمین شریفین تر ازي مونز کوي او د پدوکانو کې ګرځي را ګرځي چې خطوفي پیدا کوم. او پدې کې دا لوی ګناه ده، ځکه چې ګوره چې په مسجد حرم شریف مکی کې او مونز سمرا واپلر لري د دینه دی محرومي او کله کله دغه خبره د نتیجې ترسیږي چې ډیر ازي او په کابل کې پیسې اخلي او قرض کوي او د کابل نه خرما او کجوري اخلي تسبيان اخلي او جاي نمازونه اخلي او دی التزم اقتصاد پترافو کې خلک فکر کوي چې دا متبرک شي دي حال دا چې دا متبرک شي نه دي صرف دې لپاره چې دروغ موي د ټول د شریعت په میزان او پته لکه د ټول حرام پات شو دا خبره چې التنه مونږه آیا کول شو چې ځان سره مطلب د غره ورو توفی ورو بلی التنه توفه زمزم دي په دې کې هم مشکل دي کله کله زمونږه بعضی حاجیان دروغ وایي او په تیاره کې اجازه چې مطلب دا دي چې شل لیتر زمزم غزان سره راخسته شي او دې دروغ وایي چې دا شل لیتر دي او کله کله سلويخت او کله کله سل او کله کله پیسې ورکی او دغه شی دام ناروات او دا کله کله سبب ګرځي دلته د دې په ځای چې زمزم خلکو باندې چکی دی به مجبور شي چې مطلب دا دي چې دا مدني عبور واخلي او د زمزم په نوم باندې خلکو باندې چکی دام ناروات نه دې په دې طریقو او په دغه بدعات او په دغه دروغونو باندې یو سړی نشي کول شي هغه د ګناهونو څخه پاک شي د یو ګناه نه پاک شو په بل ګناه کې مبتلا شي خیرات پکې په دې باندې نشته حتی هغه کسان چې توان لري په هغه باندې هم خیرات نشته دا کاملا حرام او ناروات دي زموږ خپل پیشنهاد دا چې د وزارت اوقاف لخوانه د سری محکمې لخوانه او د حکومت له طرف نه پابندې ولګول شي چې زمونږ ملت ته دې مصیبت نه بچ
قدر من اوریدونکو د نن خبرونه هم دومره وا کومه د ازادۍ رادیو د خبرونو په اړه لیکونه راستول پاتې مو دادی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4 لس 1 واویا په خوست او کندوز کې یو په کندهار کې 2 ویشت په جلال آباد کې 4 او کومه لپې خبره لیکونه راستول هلته مو شمیره ده 2 4 اتیا یونیورسيټي ټاون پېښور تر بیا اجازه غواړو بس یو په عزت وسه
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمر جگہ
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفاق
جوړ په خیر ځوانانو زه نورګل شفاق یم
او زه هم وګمه رشیدی
ملګرو ځینې خلک لا مرګ ورسته هم ژوند دی پاتې کیږي زموږ په دنیا کې به ژوند نه کوي خو زموږ د زړونو په دنیا کې به ساخلی چې لداسې کسانو یو هم احمد ظاهر دی
د تاندې څنګه خبرونه لومړی موضوع مو احمد ظاهر ته ځانګړي کړي چې د نړۍ په 500 خو سندرغاړو کې د کلونو تلای غږ لقب ګټلی
د خبرونه په بل برخه کې به واوري چې ولې ځینې ځوانان د لوړو زده کړو په پرتل انګریزي او کمپیوټر ته ډیر ارزښت ورکوي
دا به د دوی راتلونکي ته په ګټه وي او که په تاوان په دې به په تاندې څنګه کې سره پوه شو
او د ونې سندره هم شته
او بدر تراوړم صاحب بدر تپاخم یار زم در سره خانه د نوران نشجوري یار زم در سره خانه د نوران نشجوري
ملګرو کوهان وای چې کغواړی تر مرګ وروسته هم ژوندۍ پاتې شي نو نوی څرامن تکړه کڅ هم په افغانستان کې موسیقي لا په خوارې سی واخ احمد ظاهر هغه موسیقي ته داسې نوې رنگ ورکړ چې د لمرګ څخه د پاسه ډېر ښکاله وروسته هم د غرنګ چاته مخله یا زوړ نخ کاری
د افغاني موسیقي استاد ګل زمان د پاړه داسې وای
په ان کې پاتې شوی مرګ تر اړول نه یو موسیقي راوړ چې هغه تیار غنوي دوم نه ودا چې اوس کڅو غانې د نشانې د نو بل رقم شایو خدای ته ورته و دای چې سره نو دلته بده ما سندریب کې سپتاول ماته ولې چې هغه ماته سو کمپوزر پښتو جوړ نو ورته چې خاص مقصد ته خوښ شي نو سو کمپوزر ما سره ولا مې ورته خو دل د دواب کې خوښ لري د دواړه ځختم نو دای با سندریب سب شوی واسب نه شو پات شو داس دا سندره چې او ناراض جانان زما پروت په بستر کې زکه خور مې دي چې شو زما
ناراضی جانان زما روزیم پا بستر که زگا خوب میده چشمان زما روزیم پا بستر که زگا خوب میده چشمان زما
گران ځوانانو احمد زهیر د خپل خلک غږ او ځنګړي موسیقي پر مټ کله د کال غوره هنرمند لقب ګټلی، نو کله په افغانستان کې د پاپ موسیقي بنسټ ایښودونکی بلل شوی، او کله هم د زمانو یا د پیړیو هنرمند په نوم یاد شوی.
چې سږ کال په امریکا کې د انټرنیټ له لارې په یوه ترسره شوې نظر پوښتنه کې د نړۍ له 500 ښو سندرغاړو څخه د کلونو طلایي غږ لقب وګټه.
اشفاق صاحب، دغه نظر پوښتنه تیر کال ژمي کې پیل شوه چې سږ کال د امریکا عمومي راډیو یا NPR لخوا اعلان شوه
چې په دغو 500 کسانو کې له آسیایي هیوادونو د پاکستان نصرت فتح علي خان، هندي سندرغاړي آشا بوسلي او د ایران محمد رضا شجریان هم شامل دي.
نو ځوانانو دا چې احمد زهیر ولی تر اوسه د خلکو په زړونو کې ځای لري او نړۍ په غوره سندرغاړو کې شمار دی، استاد ګلزمان به یې په اړه راته وایي.
د ده ښکلې آواز او ښکلې موسیقي، کمپوزونه به ښکلي ول، شعرونه به پکې ډېر اوچت شعرونه وو. آن د بدل صاحب او د حافظ صاحب د شعرونو نه ډېر استفاده کړې ده. سندره خو څوک وایي، شعر ادبیات دا ډېر ضروري دي چې په خپله اندازې باندې وویل شي که نه په سندرې کې. سندره خو یو هنګ ده که نه، هر الفاظ هنګ لري. نو احمد زهیر به دا سندره چې ویله شعر به چې وي داسې به وی چې هغه شعر باندې به خلک پوهېدل او په شعر کې به خوږلت راوستو. دا هر څوک نشي کولی. تر اوسه پورې د احمد زهیر په ځای باندې څوک نه دی ناست. دا چوکۍ چې تر اوسه اندر نیولی کوم هنرمند د وجود نشته. خو د ده آواز چې نن ټوله دنیا کې په 500 نفرو کې ټولې نړۍ یو د موږ د افغانستان یو هنرمند خوش آواز کېږي او په دې کې دا انتخاب کېږي. دا ډېر لویه غټه خبره ده. که چېرته بیا داسې وشي چې په افغانستان کې راګیري وشي، نو زه فکر کوم چې احمد زهیر نه څوک نشي وړی.
ځوانان وایي چې موسیقي یو داسې هنر دی چې پولې یې نشي رایسارولی. د احمد زهیر مینوال یوازې په افغانستان کې نه، بلکې د مینوال له پولې هاخوا یعنی پاکستان، هندوستان، ایران، تاجکستان او ځینو نورو ملکونو کې هم شته.
شفق صاحب، استاد ګلزمان له احمد زهیر سره ایران ته د یوه سفر خاطره یادوي او وایي چې په ایران کې دومره مینوال لرل چې د سټیج په سر به ورته د سندرې ویل ګران شول.
هغه یو سفر ملر ایران ته، ایران د شاهنشاه کلیزه وه. نو خدای شته چې ډېر هنرمندان کې استاد مواشته و ډېر نور هنرمندان استاد ځلاندې د خل ټول خدای دې وبخښي. موږ هلته کنسرتونه اجرا کړه. خو احمد زهیر به داسې و چې سټیج ته به وخته بېچاره نه پرېښوده. نو ایران کې ډېر مبوبیت لرو خدای شته. هر چا 4 سندرې، 5 سندرې، 6 سندرې ثبت کړې هلته ټلویزیون کې. نو ریکارډ یې مو هلته وکړو. د اخر شپه بیا افغانستان سفیر میلمنو.
ملګرو، د رادیو ټلویزیون ملي آرشیف د معلوماتو له مخې دوی د احمد زهیر نږدې 210 سبتي سندرې لري چې یوازې دوی انځوریز یا تصویري دي چې بیلابیل البومونه یې اوس هم په کیسټ پلورنځیو کې پلورل کېږي. په دې اړه مو د کابل ښار ځینې کیسټ پلورونکي پوښتلي.
امین الله روحاني میوزیک سنټر از احمد زهیر خو هنرمند ده، هم په پښتو حساب کې هم په دری حساب کې. زه اوسم چې دلته دکان ته هغه زمونږ راځي مراجعین راځي، دومره کیسټ چې د احمد زهیر چلیږي دیس او نرمند نه چلیږي. ما ظاهر دا څه خان نه ده کړی چې هغه د چا خوښ نه شي.
ما مخالم نوم د سرچک په دکان د ګل مارکیټ کې. احمد زهیر خو ډېر خلک خوښوي، ښه سندرغاړو خلک ډېر خوښوي او دې په خصوصه کیسټ ډېر چلیږي. احمد زهیر له کښ نه غورځيږي. اوس هم وخت ډېر خلک خوښوي احمد زهیر. ډېر ځوانان چې راځي احمد زهیر کیسټ نه تر کړی.
اشفاق صاحب، د احمد زهیر مینوال هم ډېر خوشاله دي چې د دوی د خوښې سندرغاړی د نړۍ په کچه یو ښه سندرغاړی بلل شوی. نو دلته به د ځینو ځوانانو خبرې واورو.
سمه ده. زما نوم نوید دی، کابل ښار اوسیدونکی. زموږ او تاسو په وطن کې احمد زهیر داسې یو سندرغاړی و چې نظیر نه لري، نه یوازې په افغانستان کې بلکې د منطقې په سطح کې. دا زموږ لپاره ډېر د افتخار ځای دی چې د 500 سترو سندرغاړو څخه یو احمد زهیر دی، د نړۍ په کچه. البته
زه خپل خوانیم ما خو احمد زهیر خوښیږي په دې چې غږ یې ډېر ښکلی ده او ډېر سور لګوي. او مقصد په هنګو کې دا خاندان یې ما ډېر خوښیږي. اوبه درته راوړم، سابه درته پخم، خانه دې ورانه چې جوړوي.
اوبه درته راوړم، سابه درته پخم، یار زم در سره خانه دې ورانه چې جوړوي.
اوریدونکو، تاسو همدا شیبه له آزادې راډیو څخه تاندې څنګه اورئ.
شفق صاحب، احمد زهیر د پښتو او دری ترڅنګ هندي او انګلیزي سندرې هم ویلي. پوهان وایي چې که یوه ژبه دې زده وي یو کس یې، که دوه دې زده وي دوه، او که درې دې زده وي درې.
خو یو شاعر بیا څه ښه وایي چې بله ژبه یادول که لوی کمال دی، خپله ژبه هیرول بې کمالي ده.
هو ځوانانو انګریزي هم یو نړیواله ژبه ده چې د اوسنی وخت ډیر خلګي لز د کولو سره مینه لري. هر هغه ځوان چې په انګریزي ژبه او کمپیوټر پوسی ویل کیږي چې کار ورته ډیر پیدا کیږي.
نو ځکه ځینې ځوانان د لوړو زده کړو په پرتله د انګریزي ژبه او کمپیوټر زده کړې ته ډیر ارزښت ورکوي. دوی وایي چې لا په انتونونو فارغېدل لس پنځلس کاله نیسي، خو انګریزي او کمپیوټر په یو دوو کلونو کې زده کولی شي او یو ښه کار پرې پیدا کولی شي.
زما نوم امان الله، پکتیا ولایت د زراعت پوهنځي فارغ تحصیل. زما ځینې ملګري چې هغوی انګلیسي کمپیوټر ډېر ترجیح ورکوي، دوی وایي چې ضرورت دی چې دولس کاله یا دیارلس کاله یا څوارلس کاله موږ پوهنتون کې وخت تیر کړو یا وخت ضایع کړو. دا دوه درې کلونو کې موږ انګلیس او کمپیوټر زده کولی شو، ځان لپاره ښه وظیفه پیدا کولی شو.
زما نوم انایتا محبوب. داسې ځوانان دي چې خاصتا هغوی فوکس په دې کوي چې باید انګلیسي او کمپیوټر زده کړي، او دا زما په نظر چې ښه خبر نه ده. عالي تحصیلات خپل ځای لري، انګلیسي کمپیوټر خپل ځای لري. ټول ځوانان باید خپل تحصیلات مخکې یوسي، د دې په تعقیب باندې باید انګلیسي کمپیوټر زده کړي.
بهیره ما زما ځینې ملګری چې خپل خپلوانم زما شته دي چې هغه انګریزي او کمپیوټر دواړه یاد کړی دي، او خاص هم دې لپاره یاد کړی چې پیسې وګټي او خپل دغه اوس خراب ژوند خراب حالت نه ځان وباسي. تل به دا بارني موسینی، تل به دا ماشونه نه ډالري. دوی باید پراتونکي داسې اوس ولري چې دغه موسی کنم دې وشي کولای چې خپل ژوند پر مخ بوزي او بل ترڅنګ د ټولنې مانویات هم ورسره ژوندۍ وساتي.
ځوانانو د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي د انګریزي څانګې زده کوونکي او د کابل په یو ښوونیز مرکز کې د انګریزي ژبې ښوونکی سید منصور شاه هم په دې نظر دی چې اکثرا وظیفې د انګریزي او کمپیوټر زده کړې په اساس ورکول کیږي.
ځکه د ځوانانو ډیر پام راوخته، خو دی وایي چې یوازې انګریزي ژبه او کمپیوټر د چا راتلونکي نشي جوړولی.
ژوند لاند وخت لپاره انګلیسي او کمپیوټر ډیر مهم دی، مګر کچېره موږ د ژوند راتلونکي په نظر کې ونیسو، نو د راتلونکي لپاره یعنی غالباً شل کال روستا یا دیش کال روستا یا لاس کال بعد تا انګلیسي او کمپیوټر به دومره مهم نه، یعنی نشي کوي زموږ د ژوند آینده تضمین کی.
استاد منصور شاه هم وایي چې ژبه یوازې د افهام او تفهیم وسیله ده، نو ځکه باید ژبه وسیله او لوړ زده کړې مقصد وبولو.
زه فکر کوم چې انګلیسي یو ژبه ده او ژبه د افهام او تفهیم لپاره استعمالیږي. نو زه په دې باور یم چې د انګلیسي او د کمپیوټر نه هم چې تر ټولو نړیر مهم شاده هغه موږ لپاره زموږ لوړ زده کړې دي. نو لوړ زده کړې باید زموږ اول په نظر کې ونیسو، ځکه تر چاغه پورنی په دې باندې اکتفا کول غلطه خبره ده.
وګمې د وخت په تیریدو سره ډیر څه بدلون مومي کنه. یو وخت تر شپږم ټولګي زده کړې کفایت کاوه، بیا تر دولسم ټولګي زده کړې نه بلل کېده. خو نن سبا د زده کړو په برخه کې لیسانس او ماسټری ته ډیر ارزښت ورکول کیږي.
ریښتیا هم شفق صاحب هم دسیده. خو استاد منصور شاه بیا وایي چې په نن سبا وخت کې ځوانان باید په لیسانس هم بسنه ونه کړي، نو دوی د دې لپاره چې لا ډیر زده کړې په بهر کې وکړي باید انګریزي زده کړي، نه د دې لپاره چې د ویلاندی مودل پاره دنده پر پیدا کړی.
هر ځوان نن ضرورت لري چې اکتفا په لیسانس باندې ونه لري، ځکه چې نن سبا ټول دنیا په پرمختګ باندې روانه ده او دا پیړۍ چې د علم پیړۍ په نوم یاده شوې ده یا د ټکنالوژي په نوم باندې یاده شوې ده. نو ځکه هر ځوان باید انګلیسي زده کړي، مګم د وظیفې نه خاطر نه، بلکې خپل د علم د لوړول لپاره باید انګلیسي زده کړي. هدف مې دا دی، کچېره ځوانان غواړي چې دغه د لیسانس یا د بیچلر درجه غواړي چې په خارج کې ود سبق وایي، نو د لپاره هم انګلیسي ضروري دی.
ملګرو لکه د خبرونه په سر کې د احمد ظاهر پاړه وغږیدو چې د نړۍ له 500 غوره سندرغاړو څخه بلل شوی او د کلونو تلایي غږ لقب یې ګټلې. نو راځي چې د تاندې څنګ د اونې سندره هم د په غږ واورو.
بدر تراور صاف در تپاخم یار زم در سرا خانه دل رو نشدی، یار زم در سرا خانه دل رو نشدی. او بدر تراور صاف در تپاخم یار زم در سرا خانه دل رو نشدی، یار زم در سرا خانه دل رو نشدی.
ملګرو که غواړی چې تاندې څنګ خبرونه هم واوري او هم ولولي، نو زموږ انټرنیټ پاڼه په دې پته پیدا کولای شي www.azadiradio.com. او که غواړی چې لیک راولېږئ، نو د پوسټ باکس شمیره ده 441 کابل افغانستان. بیا چې له تاندې څنګ خبرونه سره درته راځو، خدای ته مسپارم.
یار میں ہندو سے مسلمان، یار میں ہندو
روز مسلمانیان دیار د پار درم سال جرو کبو موجودی او بدر ترارم صاف بدر تاخم یرزم در سر خانه دیران شیلگی یرزم در سر خانه دیران شیلگی
د معلوماتو تر لاسه کول د بریالیتوب لار ده
د اتصالاتو د مخابراتي شرکت ګډون کوونکې کولای شي د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا تر لاسه کړي
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکې کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي د پښتو خبرونو د تر لاسه کولو لپاره د دوه عدد او د دری خبرونو لپاره د یو عدد ولیکي
پدې توګه به هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا تر لاسه کړئ